دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړ مو دی اوسه تخبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې بعد د سات خبرونه وورو چې زموږ همکار مجید بابری وړاندې کوي.
سلی مشیرم به د مشال د خبرونو سره ټکی د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت علماء اسلام فیډلې غونډه کې د چاودنې لامل د مړوش میرا دور سلوي خطو تر رسیدلې د قطر پلازمینه دوحه بنند د جولای په 13 مهم د طالبانو او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو قربانوي. د ډنمارک د بهرنو چارو وزیر لارس لوکی راسمسن وای حکومت چې داسې قانوني وسیلې په لټه کې دی چې په هغه هیواد کې د قران کریم د نسخو د سوځولو مخه ونیسي. اوست مشال د خبرونو تفصیل د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت علماء اسلام فیډلې غونډه کې د چاودنې لامل د وجل شوش میره 200 وختو تر رسیدلې د جولای په 13 ماسپخین نه وخت مهال شوې دغه چاودنه کې د چارواکو په خبره لنوي زیات کسان جوړول شوې هم دي. د پیخي یو جوبل کس عبدالحنان تیر شپه نه وخت مشال ریډیو ته د چاودنې تفصیل بیان کړو.
چې موږ لاړو نو جلسه شروع وه تقریبا داسې شپږوګه زه پاسلې باندې چې کوم دی موږ هغه د سټیج نه ناسو. دې ټیم کې بیانات شروع چې قائد باجوړ مولانا عبدالرشید صاحب هغوی کله رالو نو د استقبال لپاره موږ پاسېدلو. په هغه کې چې کوم دی تکبیر اوازونه وشو نو چې په دې ټیم کې چې کوم دی یوه زوردار دماکه وشوله.
د ځای ولس او چارواکو په خبره ځینې وجل شوي تیر شپه خورو ته سپارل شوي او د پاتې نورو جنازې به نن کیږي. دا مهال د لسګونو جوبلو کسانو درملنه د باجوړ تیمرګري او پیښور په روغتونونو کې روانه ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن تر څنګ د سیاسي ګوندونو مشرانو د دې پیښې د پلټونو غوښتنه کړې ده. د افغان طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د پاکستاني طالبانو ویان د دې چاودنې غندنه کړې. د 14 زمواري لا چانه د منلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې حکومتي او پوځي ادارې ولس ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلي. تیر ورځ د جولای په 13 په هرنایي کې جوړ شوې ولسی غونډه ته په وینا کې پښتین زیاته کړه چې په تیرو شو کلونو کې په هرنایي کې له 1 شپېته زیات کسان وجل شوي خو قاتلین یې معلوم نه شول.
محترم ہر نائی کے یوش پہ تک آسان پتے سو کالوں کے سوک پکان کے داننا سوک پہر تا سوک دخل افراد پر شکل کے دا شہیدان شوی دی دائی تکو میں ایکسٹرا پائسے آخری نو دا تک اتر تا ہم سے جواز میں جوڑی گی کہ دوی ہیت سیکیورٹی خلکو تنا دوار کری ہے.
د غورځنګ یو بل مخکخ علي وزیر غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې دلته خلک د نامنه له کبله خپل ځانونه هم نشي خوندي کولی. پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان په هرنایي کې دا احتجاجي غونډه د ترهګرۍ او بدامنۍ خلاف او د لادرکه کسانو موندلو لپاره جوړه کړې وه. د پاکستان پوځ او د بلوچستان حکومت هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د مشترکه پریکړو غوښتنو لپاره په ټولو قبیلو مشتمله د 1500 مشرانو جرګه ټاکلې شوې. د جرګې مشرانو د جولای په 13 مشال لیډو ته وویل چې د مشترکه پریکړو غوښتنو لپاره د ټولو قبیلو د 800 کسانو سلویختې ټاکلې او د پریکړو کولو لپاره د ټولو قبیلو د 1500 مخورو جرګه جوړه کړې. دغه جرګه د اتفاق په نامه د سیمې د ابراهیم خیلو قبیلې راغوښتې وه. د جرګې یو مشر ډاکټر ګلالم وزیر جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې د جرګې همدغه ایجنډا او مخ او هدف دی چې اتفاق وکړي. د قطر پلازمینه دوحه بنند جولای په 13 هم د طالبانو او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو قربانوي. امریکایي لوریا او د طالبانو چارواکو تر اوسه سندي ویلي چې د خبرو په لومړۍ ورځ پر کومو مسایلو خبرې وشوې، خو د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید شنبه په ورځ دوحې ته تلو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته په لنډو خبرو کې ویلي وو چې د دوی تمرکز به د نورو موضوعاتو تر څنګ د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د بندیزونو په لرې کولو وي. بلخوا امریکا د بهرنو چارو وزارت ویلي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. او وروسته خبر دا چې د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر لارس لوکی راسموسن د جولای په 13مه وویل د ډنمارک حکومت باید داسې قانوني وسیلې د موندلو هڅه وکړي چې چارواکو ته دا وړتیا ورکړي چې په ډنمارک کې د نورو هیوادونو د سفارتونو مخې ته د قرآن کریم د نسخو د سوځولو مخه ونیسي. راسموسن زیاته کړه چې د مذهبي کتابونو سوځول په ژوره توګه سپکاوی او بې پروا عملونه دي چې د څو کسانو لخوا ترسره کیږي. د نوموړي په خبره دا څو کسان د هغو ارزښتونو استازیتوب نه کوي چې د کوم ارزښتونو په بنیاد د ډنمارک ټولنه جوړه شوې ده. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د پرونی چاودنې لکبله د مړو شمیر اوس لږ تر لږه 240 تر رسیدلې دي. د دې چاودنې یو ویني شاهد مشال رادیو ته وویل
یو زوردار دماکه وشوله. زه په خپلم چونکه لږ زخمی وم، مینټ نیم مشنو مې په حالات کم وکتل نو ډیر زیات چې کوم دی بد حال باندې کوم دی هغه علما او نور عوام خلک چې کوم دی غیر راتو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د ناامنۍ پر ضد د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې احتجاجي جلسه کړې ده. د غورځنګ مشر منظور پښتین وای
زمون په کورونو د پاسه ډرون کیمرې ګرځوي سړیا تر هاګر وتا خور دا ستا په کیلو کې ناشته زمون په کورو کې نه دي ناشته.
د شمالي وزیرستان په رزمکی د اوتمانزوی جرګه دوام لري. مشران وایي د یووالي خبره به نور سیمو ته هم غځوي. د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ پاړې یو شمېر ریپورتونه او تبصری نور هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسی. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د پرونی چاودنې لکبله د مړو شمیر اوس لږ تر لږه 240 تر رسیدلې دي. ځایي پولیس وایي چې په چاودنه کې تر 90 پورې کسان ټپیان دي. دا چاودنه د جمعیت العلماء اسلام افې ډلې په غونډه کې وسوه. چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. پاکستاني طالبانو په یو بیان کې د دې چاودنې غندنه کړې ده. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دې پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزی نور حال راکوي.
د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت العلماء اسلام فیډرې غونډه کې د 14 ل عمل د مړو شو شمیره 240 تر رسیدلې. د جولای په 13مه ماسپخین نه وخته شوې. دغه 14 کې د چارواکو په خبره تر 90 پورې تنه زخمیان شوي هم دي. د باجوړ د پولیس وایان محمد اسرار خان مشال ریډیو ته د جولای په 13مه استول شوې او بیان کې ویلي چې تر دا مهال 14 د نویت په اړه کره معلومات نشته خو پلټنې دوام لري. ورخو د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان د پاکستان جیو ټلویزیون ته ویلي چې ابتدایي پلټن لمخه دا یو ځانمرګي برید ښکاري. د ځای ولس او د چارواکو خبره په وژل شوو کې ځینې کسان په خپلو پلرنیو سمو کې خاورو ته سپارل شوي هم دي. بلخوا د ژغورنې اداره ریسکیو یو ولس دوبې شوی چې په ژوبلو کې 15 هغه چې حالت یې د اندېښنې وړو په هیلیکاپټرو کې د پیښور لویو روغتونونو ته رسول شوي دي. د ریسکیو یو ولس دوویش خبر پښتونخوا ترجمان بلال فیضی د میډیا سره شریک کړي معلومات تر مخه دغه ادارې درې ډیر زخمیان د تیمرګری روغتون ته هم وړلی. په دغه چاودنه کې یو زخمی تن چې عبدالحنان نومیږي مشهد رډیو ته د دغه پیښې حال داسې بیان کړ
چې موږ لاړو نو جلسه شروع وه. چونکه سټیج ته خو نږدې خلک ملک لک ډیر ناسو او تقریبا د شپږو غزه پاسلې باندې کوم دی موږ غره سټیج نه ناسو. دې ټیم کې بیانات شروع چې قائد باجوړ مولانا عبدالرشید صاحب هغه کله رااله نو د استقبال لپاره موږ پاسېدلو. په هغه کې کوم دی تکبیر اوازونه وشو نو چې په دې ټیم کې کوم دی یو زوردار دماکه وشوله. بیا موږ ته چونکه حالات داسې پتهونه لګېدل از پختلم چونکه لږ زخمی وم خو زه بیا چې کله غا مینټ نیم مشنو مې حالات کم وکتل نو ډیر زیات چې کوم دی بد حال باندې کوم دی هغه علما او نور عوام خلک چې کوم دی غیر پراتو.
د باجوړ د ځای خلکو لخوا په سماجی میډیا په شریکو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې ګڼ شمیر خلک د یو لوی تامبو دلاندې ناستي. بیا د ځینو مشرانو د ورتګ سره خلک ودرېږي او نارې وهي. خلک لا ولاړ وي چې د سټیج سره نږدې چاودنه وشي او د اور غرنډې اوچتې شي. ځینې نور ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک په ځمکه پراته وي او ځینې نور روغ خلک یې د ژغورلو لپاره اوچتوي. په وژل شو او زخمیانو کې ځینې داسې هم شته چې د یو کور سره تعلق ساتي. د باجوړ د خبريال بلال یاسر وویل په دغه چاودنه کې پلار او زوی هم وژل شوی.
مینې مامونډو زرباچا خان چې دغه پکې دوه ورونه شهیدان شوی دي، دغه رنګي د جمعیت علماء اسلام ذلی چې کم ترجمانو حاجی مجاهد لالا آغا او دغه ځوان زلمی زوی ضیا الدین هم د یو کور دوه جنازې وتلې او د راغګانو سره تعلق و. دغه رنګي د تنی ماموندو مسجد پیش امام صاحب چې دغه یو ورور لاړې یوې خورې لاړې په دې کې یوې د ماما زوی لاړې، نو داسې د یو یو کور درې درې څلور څلور جنازې لاړې. دلته د تیر ډیر وخت نه هدپی وجنې بم دماکي دا روانې دي، خو دې واقع ټول باجوړ په غم کې ککړکو.
د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف، د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن، گورنر خیبر پختونخوا غلام علی او د نورو سیاسي ډلو مشرانو دغه پیخي غندنه هم کړي. ولې نگران وزیر الله خیبر پختونخوا اعظم خان د پلټون امر هم کړي دي دغه پیخي غندنه تحریک طالبان پاکستان هم کړي. ولې د مشال ریډیو د مرکزی څنګ په خبر کې راغلی افغانستان کې واکمن طالبان هم دغه برید غندلې. د اخیر معلوماتو پورې دغه پیخي ذمہواري کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. شانه واسترګزه مشال ریډیو پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتين د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې د وینا پر مهال تور پوری کړی چې حکومت او ریاستي ادارې هلته له خلکو کلنګ یا بتاخلي او ځایي خلک پر خپل وسایلو واک نه لري. نوموړي د خبرې د جولای پر دیرسمه هلته د غورزنګ لخوا را بلل سوي جلسې ته په وینا کې کړی دی. دا جلسه هلته د نامنی پر ضد د احتجاج په توګه را بلل سوې وه. جلسې ته د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي او د پښتون ژغورني غورزنګ مخکښ علي وزیر او نور مشرانو یې هم ویناوې کړې دي. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. د مشال رډیو خبریال سمد شبنم نور حال راکوي.
پښتون ژغورن غورزنګ د جولای پر دیرشمه نیټه د بلوچستان په پښتون میشتار نای سیمه کې د تراګری او نامنۍ پر ضد احتجاجي جلسه وکړه. د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور احمد پښتین، د سولي وزیرستان پارلماني استازي او د غورزنګ مخکښ علي وزیر په ګډون د غورزنګ ګډ غړو د جلسې ته خپلې ویناوې وکړې. جلسې ته د وینا پر مهال منظور احمد پښتین وویل چې دلته لوی ستونزه د بج اخستلو او نام نه ده. ارنائی سیما په ګڼ شمیر کې د سکرو قانون لري او وخت پر وخت داسې پیښې هم رامنځته شوي چې د سکرو په قانون کې کارکوونکي پر نشه شوي. علي وزیر د خپل وینا مهال وویل چې دلته پښتانه پر خپل وسایلو اختیار نه لري. دغه خبره چې دلته د نامنۍ له کبله خلک خپل ځانونه هم نسي خوندي کولی. د غورزنګ یو بل مخکښ ملک مجید کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې دلته حکومت له خلکو د سکرو پر هر ټن ټیکس اخلي، نو امن ورکول هم د حکومت سیمواری ده.
زموږ غوښتنې دا دي چې کتۍ دا مشخو بتخوري ورته وایي او دوی ټیکس ورته وایي. که دوی دا ټیکس اخلي نو بیا باید چې و خلکو ته تحفظ ورکړل سي، او بیا د پوچ کار هم دا دی چې دوی خپله تنخواه اخلي، نو چې دوی تنخواه اخلي دوی د دې کام د دې ولس چوکیداران دي او که بیا دوی هغه چوکیداری هم نشي کولی او بیا چې د عوام چې دي هغه د مختلفو تنظیمو پر مکرم باندې هره ورځ هغوا برای تاوانی بم دماکیږي خلک غوښتل کیږي ټارګیټ کلینګ وي نو بیا پښتنو ته برشی خو ورپاته نه دی بے دام زایرو بے جلسو نو نن د پی ٹی ایم جلسم په دالړ کې ولړ
پښتون شخورین غورزنګ له حکومت غوښتنې لري چې د پښتنو په سیمه کې دی ریاستی پالیسیو ته بیا کتنه وسی در نه اوسیدونکي خالقداد بابر په وجنه کې ککړ کسان دی ونیول سي د پښتنو ژوند خوندي کړل سي د سپرین کورټ او صوبایي کابینې د فیصلې پر وړاندې کې دی په ټولو پښتنو او بلوچ سیمه کې دی د ملشی ځواک پوستې ختم کړل سي د پاکستان پوز او د بلوچستان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي خو په تیر وختونو کې ویلي چې امنیتي او استخباراتي ادارې له قانون سره سم کارونه کوي سمد شبنم مشال ریډیو کوټه
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست د شمالي وزیرستان په رزمکی د اوتمنځیو جرګه دوام لري دغه جرګه د سیمې د ابراهيم خيلو قبيله د یووالي او اتفاق پر ژغ را جوړ شوی و مشران یو وایي چې د شمالي وزیرستان د ټولو قبيلو په اتفاق کې بریالي شوی او د پریکړو او غشتونو لپاره مشران او څلويشتي ټاکلې دي د جرګې مشران د جولای پر دیرسمه په ویناو کې ویل چې اوس به دغه اتفاق نورو قبایلي سیمو ته هم غځوي نور تفصيل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو
شمالی وزیرستان رزمکه د ټولو اوتمنځای قبیلو جرګه لا هم دوام لري د مشرانو په وینا چې د ټولو اوتمنځای قبیلو په اتفاق کولو کې بریالي شول اته سوا کسانو سلوختای ټاکلې او 1500 پورې مشران مخاور د ټولو قبیلو نه خستل شوی د جرګې یو مشر ډاکټر ګلالم وزیر رزمکه جرګه تخپل وینا کې وویل
خبره شي چې ایجنډا یې څه ده د میز ایجنډا اتفاق وروړي انځه هغه ایجنډا ده په دا نه کوټه ایجنډا نشته په یو ټاغر نن سره نه شي لکه ورنه یو وړي چې تا نو په کونس کې د چا سره په ځاګه ژو نه په کونس کې چا سره چې دغه وانت نه لري
نو ما وړي سو برځ وړاندې یاده جرګه کې ویلی وو چې دغه د ابراهيم خيلو جرګه وا بیا مو ممید خیلو تاویلی و آغوی دا دوی سر یو شول اوز طولوت منزای کبیلو اتفاق وکار دا دی پس نورو کبایلی سیمو تا دغا اتفاق غزوی جرگا که مشرانو ترسنگ زوانان سیاسی و طولانیز فعالان هم پا گنشمر که گردون لری دا پشتون جغورن غورزنگ یو فعال او بنو زندان سلور کالا بن نپس خوشکی دون که هنیف پشتین هم تیر ورز دغا غنده لطلله و نو ما وړي هلتا وینا کې وویل چې دا یې ارمان و چې وزیرستان ټول مشرتابه یو شي د سیمې د امنیت او حقونو لپاره په شریکه غږ پورته شي
پخپل عمر کښې د هغه اول جرګه دو چې میږې ویني د هر فکر چې دغه خوره ته بدنمي راوړله څومره اطمانځای کوم دی چې څومره سیاسي خلق دی چې څومره سوچینه دي نن د مشونې په برکت سره په یوه ټاغر ګوندې نوستي زه یې چې کاخب وینم
د جرګې ګڼو مشرانو مشال رېډیو ته ویلي دي چې لا هم د پریکړو اعلان نه دی شوی خو مقصد یې ټول وزیرستان قبیلې یو والی و اوس لومړی غوښتنه باید امنیت ټینګښت وي دویم دغلته قدرتي وسایل دي په هغې کې د قانون سره سم خپل حق غوښتنه کړي رزمکې روانې دغه جرګې په اړه حکومت انتظامیې او امنیتي ادارو لا هیڅ نه دي ویلي مشال ریډیو چې د شمالي وزیرستان انتظامیه مشرانو نه وپوښتل نو یو اعلی چارواکي وویل چې د جرګې سه رسمي غوښتنې لا مخې ته نه دي راغلې کله چې څه غوښتنې ولري نو دوی به یې ځواب ووایي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوري
د د کوز جنوبی وزیرستان د برمل تحصیل اوسیدونکي له انتظامی غواړي چې په دانه کلی کې دی پر خوړ پل ورته جوړ کړي. دوی وایي چې په سیمه کې تر باران وروسته په دانه سیمه کې سړک بند سي او تر ساعتونو بند وي او خلک یې په تګ راتګ کې له مشکل سره مخ وي. خو د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان مشال رډیو ته وویل چې کله حکومت ځایي انتظامیې ته فنډونه ورکړي نو دوی به پر دې پل کار پیلوي. د مشال رډیو خبریال اشتیاق مسید په دې اړه نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د بارانونو په وجه په دانا کلی بنه روډ په ګنټو بند وي. دوی د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په دانا ګډ بنه د زر پل جوړ کړي. په دغې برعکس د دانا کلی یو اوسیدونکی مشال ریډیو ته ویایي
سان وزیر دا دیوانا او د برمل تحصیل په منځ کښې یو مین ټرافیک چې کیمه لیار دو چې څومره همطرف دی څومره ګاډي دي څومره خلک دی په دا لیار څي دي دا منځ کښې یو کلی روڅي د تانل ګاډ ورته ویایي. نو دا د تانل ګاډ باندې ډېر زیوت مسله دو خلک ده په دغه ځای کښې خواړه اوبه دومره زیوته شي چې د رزه رزه په بنیاد باندې خلک یې سور وي چې دلته ایمرجنسي بیمور وشي. نو دا لیار د رزه رزه پوره بند شي
په دغه برعکس د وڼه سیمې یوه مشر عمران مخلص خبرې هم وروي.
په 18/10/2022 کې د دغه دوی بریجی ټنډر شوی دی چې یو د تانل ګاډ دی او ورسره یو په یخو ګاډ دی په هغه باندې یو ټنډر شوی دی. په دایوا کې کمپلیټ مسله حل شوې ده او د دغو یخو په بریج کې لږ کې مسله شته خو چې ډیپټي کمشنر پکې او سی این ډبلیو د مشرونو سره میټینګ په وکړو او دا مسله حل کړو. نو په دا باندې چې کله نیوزینا روشي یې بر روشي بیا هغه د میشې کیمې موادو لکه مانا ورسرا مانتتا ورسرا لیچا ورسرا شوتولای دغه ځای شي چونکه بیا میز اغه لوکل چکی می منډه یی دی نو اته میز نشی راسا ولای.
مشال ریډیو چې د تحصیل برمل اوسیدونکي په دانیل ګړ د پل جوړولې غوښتنه د سویلی وزیرستان لوور ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوه. هغه وویل د تحصیل برمل اوسیدونکي دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا په دانال ګاډ پل جوړولې د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په پېښور کې یوې جرګې د پخواني نومیالي وکیل او پښتون ملتپال سیاستوال عبداللطیف اپریدی او د پخواني قاضي افتاب اپریدی د کورنۍ ترمنځ روغه کړې ده. دواړو کورنیو له اتو کلونو راهیسې دښمني لرله چې پر مهال یې د لطیف اپریدی او آفتاب اپریدی په ګډون د دواړو خواوو اووه تنه وژل سوي ول. د جولای 13مې جرګې ته یو شمیر سیاستوال او ګڼ خلک ورغلي وو. تفصیل یې د مشال رډي خبریال عظمت علي شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د جولای په 13مه پېښور کې د نومیالي وکیل او پښتون ملتپال سیاستوال عبداللطیف افریدی او د پخوانی جج افتاب افریدی د کورنو روغه وشوه. د دوانو کورنو ترمنځ دښمنی په 2015 کې پیل شوې وه چې پکې د لطیف افریدی او د پخوانی جج افتاب افریدی به شمول وکسان وجل شول. د افتاب افریدی کشر رور ذاکر خان مشال رډیو ته وویل چې یا د دښمنی د شکیل افریدی د وکیل سمی افریدی د وجنې نه شروع شوې وه.
دا د 2015 کې شروع شوی وه. سمی الله افریدی وکیل چې کوم دی زما کزن و د شکیل افریدی وکیل و هغې نه شروع شوی وه او په لطیف افریدی باندې ختمه شوه. په دې کې اووه کسان لکه اووه مړي شوي دي، 15 زما کور طرف دي او دوه د بل طرف د طرف نه دي. زما کې چې کوم دي زنانه ماشومان هم شهیدان شوي دي. بهرحال د جرګې کوشونه رنګ راوړو الحمدلله.
لطیف افریدی سخت کال د جنوري په 14مه د پېښور های کورټ په بار روم کې د یاد دښمنۍ له وجې وجل شوی و. له دغې وړاندې پخواني جج افتاب افریدی په 2020 کال کې د کورنۍ د دریو غړو سره په پېښور اسلام آباد موټروې باندې وجل شوی وو چې داوی په لطیف افریدی او د هغه د زوی پر ضد شوی وو چې رستو عدالت لطیف افریدی او د هغه زوی بری کړ. دا یادی دشمنی ځینې مقدمې عدالتونو فیصله کړي او د ځینې مقدمو اورېدنې لا هم عدالت کې روانې دي. روغه کوونکی عبدالرزاق افریدی مشال ریډیو ته ویل چې لډیری مدیر آسی د دوانو کورانو سره د روغې په اړه خبرې روانې وي چې نن پای ته ورسېدې.
په دې کې باقاعده مونږ سټام ولیکلو، په دې کې باقاعده مونږ مچلګه د کروڑو په حساب کې کېښودله، په دې کې باقاعده مونږ حلف هغه کړلو، په دې کې ډېر د جرګې مشران دي چې هغه مونږ ګواهان جوړ کړل، په دې کې مونږ داسې کړي دي چې کم الله دې داسې بده پېښه نه راولي، کم یو فریق داسې ورخته وکړله نو د هغې دپاره مونږ دا شرطي خې دی چې هغه به 20 کروڑ پې جرګه ممبرانو ته هغه ملامت وي، مونږ جرګه ممبران به تېنه اخلو او چې څومره مخکې تاوان شوی دی مالي او جاني هغه ټول به د ده په ذمه باندې وي.
روغه کې شریک وکیل سنگین ولی مشال ریډیو ته ویل چې باید داروغه لدیړ واندې شي وا نو تاوان به کم وو.
دښمنی واحد سیس دې چې دې نه هیڅ ګټ نه دې نه هیڅ فائدہ نه کی چې سم کې تاوان بکی یا به څوک وځي یا به څوک وځي صد خېګړې کار دې نه نه ولاړېږي، همیشه دا تاوان طرف ته ځي، نقصان طرف ته ځي. که څوک څومره زیات دغه کې په دې زد پښتو کې
لطیف افریدی د 15 لسیزونه زیات عملی او کمپاله سیاست کړیو، د قومي اسمبلی غړی او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر هم پاتې شوی و. نوموړی په 2006 کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن مشر هم منتخب شوی و او د خپل ژوند په اخیری ورځو شپو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کو او د قومي جمهوري غورځنګ مخکښ و. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د چین مرستیال وزیر اعظم او د کمیونیست ګوند د مرکزی کمیټې غړی هی لیپینګ په مشرۍ پلاوی پاکستان ته رسیدلی. ټاکل شوی چې هغوی په ځینو غونډو کې د ګډون ترڅنګ د پاکستان له وزیر اعظم او ولسمشر سره هم لیده کاته وکړي. بل پلو پر دې مهال په پلازمینه اسلام آباد کې د جولای پر 1 او د اګست پر 1 نیټه عمومي رخصتي اعلان شوې ده. په پلازمینه کې 2 ورځنۍ رخصتي د چین د لوړپوړي پلاوي د سفر پر مهال د امنیت ګام په توګه اعلان شوې ده. د مشال رادیو خبریال طاهر خان په دې اړه نور حال زموږ له همکار مجید بابر سره شریک کړی دی.
تیر ماخام دی راغلی وو او نن به دی په پاکستان کې وي. سفر اخیرنۍ ورځ ده، خو تاسې امکان دی چې نن هغه زیاتې غونډې وشي، ځکه د حکومت پاکستان او بیا اسلام آباد انتظامیه نن او سبا په اسلام آباد کې عام رخصتي هم اعلان کړي ده چې دا کار په امنیت سره سفر وشي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د ایجنډا په اړه باندې چې څه ویلي دي، هغه داسې دي چې د پاکستان د چین او پاکستان چې کوم اقتصادي لار ده سی پیک د هغې 10 کاله پوره شوي دي، نو د هغې په مناسبت سره به ځینې غونډې کیږي او په یوه غونډه کې به د چین د مرستیال وزیر اعظم چې دی به په هغې کې شرکت کوي او په هغې به مشر میلمه به وي. د پاکستان او چین تاسو ته ویل 10 کاله وړاندې سی پیک شروع شوی وو او ګڼ شمېر منصوبې هم وې. په هغې کې د زیات په کې د بجلی وه او دغه رنګې سړکونه جوړول دي، موټر وی دي او د پېښور نه تر کراچۍ پورې دغه چې کوم ریلوې دا ټریک دی هغې پټلۍ ده د هغې بیا تعمیر هم دی بله ورسره جوړول دي. نو بهرحال ډېرې منصوبې دي. نو د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د حکومت پاکستان په بلنه باندې د چین وزیر اعظم راغلی دی او دی په صدر سره هم ملاقات کوي، وزیر اعظم سره هم غونډه د دشته.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې سوي دي د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت علما اسلام فیډلې غونډه کې د چاودنې له امله د مړو شمیره دوه څلوېښتو ته رسېدلې. د جولای په دیرشمه ماسپښین ناوخته مهال شوې دغه چاودنه کې د چارواکو په خبره له نوي زیات کسان جوبل شوي هم دي. د پیښې یو جوبل کس عبدالحنان تېره شپه ناوخته مشال ریډیو ته د چاودنې د تفصیل بیانولو پر وخت وویل چې مشرانو تقریرونه کول چې ناڅاپي زوروره چاودنه وشوه. د دې چاودنې ذمواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې حکومتي او پوځي ادارې ولس ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلي. تېره ورځ د جولای په دیرشمه په هرنایي کې جوړې شوې ولسي غونډې ته په وینا کې پښتین زیاته کړه چې په تېرو څو کلونو کې په هرنایي کې له یو شپېته زیات کسان وژل شوي خو قاتلین یې معلومه نه شول. د شمالي وزیرستان په رزمک کې د مشترکه پرېکړو غوښتنو لپاره په ټولو قبیلو مشتمله د 1500 مشرانو جرګه ټاکلې شوې. د جرګې مشرانو د جولای په دیرشمه مشال لیډو ته وویل چې د مشترکه پرېکړو غوښتنو لپاره د ټولو قبیلو د 800 کسانو څلوېښتۍ ټاکلې او د پرېکړو کولو لپاره د ټولو قبیلو د 1500 مخورو جرګه جوړه کړې. د قطر پلازمینه دوها کې بنن هم د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ خبرې دوام وکړي. امریکایي لوري او د طالبانو چارواکو تر اوسه سندي ویلي چې د خبرو په لومړۍ ورځ پر کومو مسایلو خبرې وشوې. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د موسیقۍ یو شمېر ضبط شوي آلې پرون د جولای په دیرشمه وسوځولې. د فرانس پریس اجانس د راپور له مخې د دې ادارې مشر عبدالرحمن المهاجر ویلي چې د موسیقۍ خپرېدل او غږول یې د اخلاقي فساد او د ځوانانو د بې لارې کېدو سبب کیږي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر لارس لوکی راسموسن د جولای په دیرشمه وویل د ډنمارک حکومت به د داسې قانوني وسیلې د موندلو هڅه وکړي چې چارواکو ته دا وړتیا ورکړي چې په ډنمارک کې د نورو هیوادونو د سفارتونو مخې ته د قرآن کریم د نسخو د سوځولو مخه ونیسي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. د امریکا او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو پلاوی نن هم د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې اترې جاری ساتي. د طالبانو چارواکو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرو کې د بحث وړ پر یو شمیر بیلابیلو مسلو ټینګار کړی دی. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن هم د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ خبرې دوام وکړي. امریکایي لوري او د طالبانو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي چې د خبرو په لومړۍ ورځ پر کومو مسایلو خبرې وشوې. ازادي راډیو هم ډېره هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د ویندویانو څرګندونې راواخلي خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې کار بریالی نه شوه. خو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد شنبې په ورځ دوحې ته له تلو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبرلانو ته په لنډو خبرو کې چې د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه کې خبرې کړي خوشبیني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یوه نتیجه ورکړي.
کوشش به کوو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو لکه د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو آزادېدل او په افغانستان کې کوم بدلونونه د هغو پورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه سوي هغه له منځه وړل همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول دي. امید لرو چې مجالس به وکړو انشاءالله.
خاغلی متخیل امریکایي لوري سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې اعلامیه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د دغو خبرو تر پیلېدو مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعاتو لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او هم د نشي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو ته لومړیتوب ورکړي. په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره د امریکایي لوري په ترکیب کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې توماس ویست او رینا امیری به په دوحه کې د طالبانو د یو شمېر مهمو وزارتونو د ټکنوکراتو کادرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت چلندونو په تیره د ښځو په وړاندې سختو محدودیتونو ته په پام د چارو یو شمېر کتونکي دومره هیله من نه دي چې د ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې دې دغه خبرې ګټورې پایلې ولري. د چارو شنونکی شفیق همدرد دا له طالبانو سره د تعامل یوه عادي کتنه بولي او وایي
متحده ایالات په منطقه کې په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره خپلې ګټې لري، ستراتیژیکې اوږدمهاله ګټې. نو په دې اساس باندې دوی افغانستان هیرولی نه شي او د ځانګړې نمایندګانې چې دي هغه د خپلو هیوادونو د ملي ګټو د ساتنې لپاره هغوی مجبوره دي چې کله کله دغسې لیدکاته وکړي. تر دې وړاندې هم داسې لیدکاته شوي وو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه کاله پوره کېږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تیره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسئلو پورې تړلي چې تر اوسه یې نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونو ته پرله پسې دوام ورکړی دی.
دا مشال رادیو دا
د جولای دیرسمه د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په توګه اول منزل سو. څه موده وړاندې د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د انساني قاچاق په تړاو په یو ریپورت کې ویلي وو چې په افغانستان کې د انساني قاچاق ډېری قربانیان ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک وایي هلته دا مسله له هغه وروسته لا زیاته سوې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي. نور تفصیل یې په دې ریپورت کې اورو.
د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د امنیتي دلایلو او د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتوالي له امله د افغانانو ناقانونه کډوالۍ زیاته شوې چې د کار انساني قاچاق ته زمینه برابره کړې ده. ځینې په دې ناقانونه لار کې خپل برخلیک د قاچاقبرانو په لاس کې ورکوي. د افغانستان یو تن اوسیدونکی احمد ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې څلور ویشت کلن ورور په ناقانونه توګه د کډوالۍ لاره غوره کړه، خو د ایران او ترکیې په لاره له درکه شوی.
وروسته له دې چې د ایران له پولې تیر شو د ترکیې په لور تر وروستي کس چې له هغه مو واورېدل یوازې ویلي وو چې ورور مې له پښو پاتې وه. په ایران کې مو تعقیب کړ، قاچاقبران سم خبر نه راکوي. د پولې هاخوا په ترکیې کې لاسرسی نه لرو چې د کډوالو له کمپ څخه خبر واخلو. احوال نه لرو.
په همدې حال کې یوه میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي او په ناقانونه لارې ځان سربیا ته رسولی، ازادي راډیو ته له خپلو خاطرو داسې کیسه کوي.
په ځینو پولو کې زما کالي لرې ګزار کړل، زموږ بایکونه واخیستل، پیسې واخیستې. ترکیې او یونان پولو کې ډیره بده رویه وکړه. د ایران پولې هم خپلې ستونزې درلودې. هیڅ نه غواړم په اړه خبرې وکړم. د یوه بد خوب او خاطرې په توګه به مې په ژوند کې پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د جولای 10مه د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کیږي چې تر ډیره د جنسي غلامۍ، بېوزلۍ او د قاچاقوړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګریزې ګټې اخیستنې په موخه ترسره کیږي. په ورته وخت کې د قاچاقوړونکو لخوا د شخص په رضایت یا پرته له رضایته د یو هیواد له پولو څخه تیرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یوه بڼه ګڼل کیږي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 15مه د 2023 کال د انساني قاچاق د مخنیوي راپور تر سرلیک لاندې په یوه راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوم لړ کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق د حکومت تر ملاتړ لاندې د پروګرامونو په قاچاق د حکومت اړوند چارو او یا په ټولو سکتورونو کې اجباري کار، په دولتي کمپونو کې جنسي ګټه اخیستنه او د ماشومانو جذب او استخدام کې یو مستند پلان او پالیسي لري. د دې راپور په غبرګون کې د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد ویلي وو که څوک په افغانستان کې د انساني قاچاق په جرم ونیول شي سزا به ورکړل شي، او زیاته یې کړه چې د افغانستان له پولو بهر انساني قاچاق ترسره کیږي او دا د طالبانو حکومت نه بلکې د نورو هیوادونو مسؤلیت دی. په دغه راپور کې راغلي وو چې په افغانستان کې د انساني قاچاق ډېری قربانیان ماشومان دي. راپور زیاتوي دغه ماشومان د غالي اوبدلو د خښتو د بټیو جنسي قاچاق یا بچبازي کورني کارونه د ملونو خرڅول سوالګري د کوکنارو کښت او حاصل راټولولو د مالګې استخراج د نشه یي توکو قاچاق او د وسلو په قاچاق کې کار ته اړ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ماشومانو کار زیات شوی او دا هم په ډاګه شوی چې 25% ماشومان په کار بوخت دي او هلکان د نجونو په پرتله ډېر د قاچاق قربانیان دي. په دغه راپور کې زیات شوي ډېری هغه هلکان چې عمرونه یې د 13 کلونو ترمنځ وي او بې سرپرسته وي د خپلو کورنیو لخوا د افغانستان نورو برخو او یا هم له هېواده بهر نورو هېوادونو لکه ترکیه، ایران او پاکستان ته کډوالېږي څو د خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمي څخه مو په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي اقداماتو په اړه وپوښتل، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړل. د بشري حقونو مدافع فرشته رامین وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو حکومتونو ته پکار ده چې د افغانانو لپاره د کډوالۍ قانوني لارې چارې برابرې کړي څو د ناقانونه کډوالۍ په لاره د انساني قاچاق قرباني نه شي.
دولت ها نظر به وضعیت کنونی افغانستان،
دولتونه د افغانستان اوسني شرایط له کبله باید پولی بندی نکړي او قانوني کډوالۍ ته یو مناسبه لار او چاره پیدا کړي څو خلک له خپل ستونزو لامل قاچاقبرانو او ناقانونه کډوالۍ ته مخه نکړي تر څو موږ په پوله کې د بشري حقوقو د نقضولو شاهدان ونه وسو،
شاهد نقض حقوق بشر در مرزها نه باشیم.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې انساني قاچاق له بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه سخته زغړونه ده. ښاغلی ګوتریش د یکشنبې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په نړۍ کې باید هیڅوک د پیر او پلور او استثمار قابل نه وي. په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این ویمن د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې ښځې د نارینهو په پرتله درې چنده د قاچاقبرانو لخوا له سختې فزیکي تاوتریخوالي سره مخ دي. ملګرو ملتونو د جولای 10 د انساني قاچاق پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله څو د نړۍ په کچه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د خبر ضلع د تیرا میدان سوداګرو او دکاندارانو د جولای پر دیرسمه مشال رډیو ته ویلي چې هلته د دوی د بازار د بیا بحالۍ لپاره اعلان شویو منصوبو باندې تر اوسه هیڅ عملی کار نه دی سوی. دوی وایي په بدامنۍ کې یا په زرګونه دوکانونه ویجاړ شوي او په کار د حکومت ورسره مالی مرستې وکړي او بازار کې دې ورته سړکونه او کوڅې پخې کړي. په دې اړه تفصیل د مشال رډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ضلع یو سوداګر علي محمد پردي مشال ریډیو ته وویل چې په تیره بدمنۍ کې په تیرا میدان کې په زرګونه دوکانونه ویجاړ شوي او د خلکو کاروبارونو ته زیان اوښتی. اوس په کار دی حکومت یې مرسته وکړي او د دې بازار د بیا بحالۍ لپاره په پرمختیایي منصوبو باندې کار پیل کا.
بدا انتها پسندی و د میریټنسی اپریشنونو کې تقریبا 8-10 هزار پیرې دکاندارون متاثر شول، خو دا غوسره چې دا کم د دو نقصانات شوي دي، دا غو عضلات چې کم دی په ډیر هغه باندې نه دو شوي. هغه دور کې چې کم دی ډیر دوکانونه خلکو عمده سي پریښي وو، ډک دوکانونه هغه چې کم دی ډیر متاثر شوي وو هغه دکاندارون. نو هلته د فوټ پات ضرورت هم شته، د وینو ضرورت هم شته، او دغه شونتی چې کمې د په بازار کې مارکیټونو کې کمې ګلې پخې نه دي، هغه دی په پختګې د پورم چې کم دی ضرورت ته چې هغه پخې شي، سټریټ لایټ چې کم دی هغه ضرورت ته چې هغه ولګېږي.
د تیرا تاجر یونین مشر شیر محمد پرده وایي چې هلته یو شمېر سهولتونو ته اړتیا لري چې کاروبار ته پرې وده ورکړل شي.
دلته بینک نشته راي، دلته یوټیلیټي سټور نشته راي، دلته نور داسې د کندرونو پورا چې کم کمای پیشای وي. نو موږ به دا باندې بھرپور کوشش کوو چې په هغه کې په بازور کې موږ کوم پروجیکټ منظور کړی رای دا شروع کوو، دا کور به کوو چې کم د سمیړه والا کور دی دا به موږ کوو. هغه په پریس کمپرس باندې کیږي، هغه په درخواست باندې کیږي، هغه په احتجاج باندې کیږي. موږ به دغه د کندرونو د حق غوړو
د تیرا باڑی د بلدیاتی ازای حکومت تحصیل چیئرمین مفتی محمد کفیل پردی مشال ریڈیو ته ویل چې د تیرا د بازار د بیا بحاله په لړ کې خپل هڅې کړي او دوی ته باور ورکړل شوی چې فندونو راتک سره به هلتا پرمختیایي منصوبې پیل شي.
دیوانه موږ درې ځلې میټینګونه کړي دي خو بس مین مسله د فند ده. ما څو ځلې گورنر ته ما یو ځل وویل او ډي سي ته مې درې ځلې وویل چې دا چلو کې دي ته یو سپیشل پیکیج اعلان وکړي لکه څنګه بازار څخه خیر د پاره شوی دی. نو امید ان شاء الله غي او یک دهنی راکړي چې ترتیب وکړو نو کاو شو ان شاء الله د هر څه په کې برابر شي.
په تیرا باړه کې په 2003 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي او 2014 کې سرته رسیدلي. د باړې او تیرا سوداګر وایي یو اوږدمو د پسې هلته په خپله بازارونه آباد کړل او حکومت چې ورسره د بیا بحالۍ کومې وعدې کړي په کار د هغه عملي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
د پاکستان د شماریاتو ادارې د جولای پر 28مه په خپل ریپورت کې ویلي وو چې په هغه ملکي د جون او جولای په میاشتو کې د خوراکي توکو، بجلی او ګیس په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی. په ریپورت کې زیات شوی چې یوازې د جولای په اخرنۍ اونۍ کې د ګرانۍ شرایط څخه باندې یو کم 10% لوړ شوی، بلخو عام خلک د ګرانۍ له لاسه پریشان دي او وایي حکومت یې په غم کې نه دی. تفصیلی په دې ریپورت کې اورو چې فرخند اسد وړاندې کوي.
ګرانې او د آمدن په واره کې خو زه خبرو کوم چې تقریبا راوند اباوت کور ته چې کوم سیل لري راځي نه داغه او چې 10% سیل لري راځي نه 90% پای بچا خراجات وي.
دا د سوات سیدونکو واجد علی خان دی چې وايي معاش نه زیاتی کی خپلبتا د کور خرسي هر اوره زیاتی کی. واجد علی په سوات کې خپل یو وړو کې کاروبار لري. نو موړه وايي یو خوا حکومت بجلی، ګیس او خوراکي توکي ګرانوي نو بل خوا ځینی خلک ذخیراندوزی کوي چې لوږی په مارکیټ کې مصنوعي ګرانی هم وخت وخت راځي.
بجلی او ټیکسز وغیرہ دا چیزونه چې دینه هغه په کوم دي انوالو کړی دی. بل مهمه کوم خبره چې دینه هغه دا چې یو خو وی مطلب ایز ا هول ټوټل چې کوم گرانی وي یو دا چې مصنوعي گرانی جوړه ذخیره اندوزی پکې جدا شروع شي، خلک پکې جدا یو سایت ته دی بل سایت ته دی. نو دا مصنوعي کوم گرانی چې دینه دا موږ ته لګه پیچې دی جوړه.
د پاکستان د شماریاتو ادارې پاکستان بیورو اف سټاتستکس د شمیرو لمخې په 13 میاشتو کې د اونۍ په حساب گرانی د 2 کلونو په پرتله زیاته شوې ده. دغه اداره وایي د جولای تر 28مې پورې د خوراکي شیانو په بیو کې د اونۍ په حساب نږدې 4% زیاتوالی راغلی. دا شان د جولای په میاشت کې د بجلی په بیلونو کې نږدې 21% او د ګیس په نرخونو کې 4.12% زیاتوالی راغلی دی. د چارسدې د خوراکي توکو یو دکاندار جاوید اقبال مشال ریډیو ته وایي د هر سیز بیا لوړه شوې ده او څوک یې د تپوس نشته.
مطلب شوگر
د شماریاتو د ادارې د 19 راپور لمخې د جولای په اخیری اونۍ کې د سبزیانو، وړو، تورو چایو، وریجو، ګوړې، د چرګانو او د کیس په شمول د سیګریټو په بیو کې زیاتوالی راغلی او دا هم هغه شیان دي چې د تیر 2022 کال د جولای په میاشت کې هم ګران شوي وو. د 400 نګین بیبي چې د کشیده کاری کار کوي وایي اوس یې گزاره ډیره په ګرانه کیږي او دغه حال د زیاترو کورنیو ته
نه 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 بالکل نه کیږي اوس به هی نه کیږي او برکه وته نو کیږي چې لکه مطلب دا چیز اوس ریټ ګران کې ځکه چې ګرانی دا هغه وي چې موږ به هر څو بیا په کم ریټ باندې چې تاسو له ګران کو هم څو تاسو نه هیڅ کم یو د یو کسن پکې گزاره نه کیږي ډیره په مشکل باندې کیږي.
دا په داس حال کې دا چې د جولای پر 12 د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف پاکستان ته د 3 ارب امریکایي ډالرو د پور ورکول منظور کړل او له دغه وروسته د جولای پر 14 د خزانه وزیر ساګدار په خپل ټویټر ټویټر پاڼه په ویډیویي خبرو کې اعلان وکړ چې د آی ایم ایف لخوا ورته 1.2 ارب ډالر ورکړل شول او هڅه کوي چې د هیواد اقتصادي مسلې هوارې کړي او ګراني راکم کړي. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان د اقتصادي مسلو دغه یو لنډمهاله حل دی. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه مشال ریډیو ته وایي له دغه سره ګراني په دوامدار توګه نشي کمیدای. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه وخت وفاقي حکومت هم په هغه کال له آی ایم ایف سره د 6 ارب ډالرو د 3 کلن پور تړون لاسلیک کړی و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د کورمی ماریا بنگش د طب میډیکل څخه تر فارغېدو وروسته د ډاکټرۍ کولو پر ځای د افغانیو جامو دکان پرانستی دی. د پېښور په ډینز پلازا کې هغه یوازنی ښځینه دکاندار ده. ماریا وایي د طب زده کړو له بشپړولو وروسته یې غوره وګڼله چې خپل شخصي کاروبار پایل کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونی مشر وایي هڅه کوي چې د ښځو لپاره کاري موقع برابر کړي. نور تفصیل د وسیم سجاد په دې رپورت کې اورو.
د قبایلی ضلع کورم ماریا بنگش د طب یا ام بی بی ایس د زده کړو نه پس په پېښور کې د افغاني جامو کاروبار شروع کړی دی. نوموړي وایي د طب زده کړې د کور د خلکو په خوښه کړي او د کاروبار سره یې شوق لرلو، نو ځکه اول په آنلاین طریقه کاروبار شروع کړو او وروسته یې دکان پرانستو. د ماریا بنگش په خبره په پېښور کې د ښځو لپاره په دکان کې کېناستل عیب ګڼل کېږي، خو هغه غواړي چې د خلکو په خبرو فکر ونه کړي او خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
خو ما چې کله خپل ډیگری پوره کړله ما می ټول مایزو مطلب زما جاب سره زیاتی وکما میډیکل کولو زما مایند به الته نو زما چې کله سبق ویلو زما خپل مایند به د کاروبار کې ما بیا چې جاب یو بیا میډیکل شاندې او نازک پیشه چې هغه سره ته سنسیر نه نو بیا په کار نه دی چې ته هغه طرف ته لاړ شي. بس ډیگری ما واخستله ما ورته اوس خو زما خپل مرزي دی چې اوس سم کوم ما ځان خپل دا کاروبار مخکې راوستلو. زما چې کله فادر وفات شول نو موږ نه ټوله سوسایټي ټول خلق هغه یو قسم مونږ سره نو چې زما پلار ټایم کې مونږ سره ټول ولاړو چې مونږ به مطلب ته به چې ته زما زوی او ته زما لور زما پلار ټایم کې خو زما پلار چې وفات شو مونږ سره یو سنگل قسم یو قسم مونږ سره نو ولاړ. نو مونږ فاینانشلی ډیر زیات خراب شول خو زما خپل کاروبار چې دا ما کولو نو دې مونږ ته ډیر زیات هیلپ را مونږ ته ډیر زیات مدد را کړلو.
د ماریا بنگش سره د جامو جوړولو په کارخانه کې د هغه کشره خور لیلا بنگش هم کار کوي. په یاد کارخانه کې نورې کمی جنکۍ کار نه کوي. هغه غواړي چې معاشرتي قدغنونو ته فکر ونه کړي او د کاروبار په ځایونو کې د ښځو شمیرو زیاتولو لپاره تر ټولو وړاندې خپله کار وکړي چې د نورو ښځو لپاره مثال جوړ شي. لیلا بنگش وایي
د فرست جنې ما چې د کارخانه کې کار کوم زه چې دلته کې رالم خیر شروع کې مطلب شانتي ګران او ځکه چې دوی سره ما تعارف نو او دونه ما سره خیال نو کنه چې دوی سره څنګه خبرې کوم څنګه به تاسو کو. خو بیا لږ ټایم تیرېدو سره بس زما چې کوم استاد دی کنه شاته نو هغه نه بس ما معلومات کول چې څه کول دي څه نه دي کول. خو بیا پکې ایڈجسٹ شوم اوس ډېر کمفرټیبل کار کوم چې معاشره ته تاسو سوچ کوي دی بیا یو کارم نشي کولی. که تاسو معاشره ته سوچ نه کوي خپل ځان لپاره سوچ کوي نو ښځې هر څه کولی شي.
بل اړخته د چیمبر اف کامرس د صدر اجاز افریدی په خبره دوی هڅه کوي چې په خیبر پښتونخوا کې ښځو ته د کاروبار کولو زمینې برابرې کړي، خو تر دا دمه د ثقافتي او معاشرتي بندیزونو له وجې کامیاب شوي نه دي. اجاز افریدی مشال ریډیو ته وویل
مونږ آلریډي چیمبر په پلیټفارم باندې مونږ یو این او یو ایس ایډ سره
په دغه سره په کوارډینیشن باندې لګیا یو خبرې هم شوې دي او هلې ځلې کو لګیا یو پای کې موږ ته دا ویلي چې پرایمري سکولینګ نواله تر انټرمیډیټ پورې او انټرمیډیټ نواله تر بیا یونیورسيټي او کالجز پورې د ماشومانو لپاره داسې یو دغه جوړ شي سنټر چې هغه کې دی د بزنس باره کې کلاسز ملاويږي چې دې دا پته ولګي چې موږ کم له ها سره بزنس کولی شو کم کم کیټګری کې موږ بزنس کولی شو او کم کم بزنس کې موږ فیمیلز چې کم دي هغه مخ کې تلی شو.
ماریا بنگش وای په خیبر پختونخوا کې د کاروبار کوونکو خزو شمیره کم ده او د جدید دور د تقاضو مطابق د سړو سره سره خزو له هم پکار دي چې کاروبارونه وکړي. خو معاشرتي بندیزونه او رویو د خزو لپاره په کاروبار کولو کې مشکلات پیدا کړي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه واوریدل. او سم د خبرونې د پای شیبو ته رسیدلیو. د خبرونې په پای کې به تاسو ته یو سندره وړاندې کوو. د مشال ریډیو خبرونې دوام لري. تاسو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم با ولار سو یوې سندرې ته د جاوید امرخیل په ژغ کې. او سندره کې زما په خیال چې څه تخنیکی ستونزه ده اوریدونکو. د جاوید امرخیل سندره موږ تاسو ته نشر کو، خو په هغه کې څه ستونزه ده. او تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو په راتلونکو خبرونو کې به تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. په دې خبرونو کې تاسو په ځانګړې توګه په باجوړ کې د پرونی چاودنې په اړه تازه معلومات اوریدلی سي چې په هغه کې مرګ جوبله تر کومه حده رسیدلې ده. تازه معلومات دا دي چې په هغه پیش کی دو سلویشت کسان وجل سوی دی. او تاسو اوریدونکو د تخنیکی ستونزې لکه بل موږ نسو کولای چې تاسو ته سندره خبره کو او اڅه کو چې تاسو ته سندره خبره کو، خو د تخنیکی ستونزې لکه بل نسو کو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست اوریدونکو. په پښتونخوا کې د غرمې یو بجا کېدونکې ده. په دې خبرونه کې به تاسو ته خبرونه وړاندې کوو او له خبرونو به وروسته تاسو ته د مشال رادیو اونیزه خبرونه د مشال په نوم وړاندې کوو. خو تر هغه وړاندې به ولاړ سو خبرونه به واورو چې انسان